از رنگ زندگی یک مرد افغان شنیدین که در 64 سال زندگی خود به گفته خودش چندان خوبی های را نیاموخته. به پایانی مجله خبری رسیدیم. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده. نوریاس جان، شما زندگیتون چی یاد گرفتین؟
سرون جان، در دیر سخت بختانه در جوند یا مکتب در هر سمره چسره ازدکلی بیا هم کم ده.
بله بله،
مننه لتاسو. یو بل خبرونه پیل شو، د خبرونه تر نه بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د افغانستان ملي امنیت ادارې تایید کړ چې د طالبانو مشر مولا عمر مړ شوی دی. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او باور کوي چې هغه کره راپورونه دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته چمتو کړي. د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او ژوند په شیبو کې. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. پسر که پام کړئ، څو مهم خبرونه سره لیکونو. تاسمین مانی وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه راپورونه خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولی شوی. سپینې ماڼۍ وایي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولتز خبریالانو ته وویل چې د امریکا استخبارات په دې اړه څېړنه کوي، خو هغه له طالبانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. شولتز زیاته کړه دوی کولی شي د افغانستان د حکومت بلنه ومني او د سولې له پروسې سره یوځای شي او یا هم جګړو ته دوام ورکړي او خپل هیواد بې ثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو د مولا عمر د نیولو لپاره $10 میلیون انعام ښیي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د طالبانو د مشر مولا عمر مړینه تایید کړه. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي مولا عمر د 2013 میلادي کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د مولا عمر د مړینې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي وویل چې مولا عمر د پاکستان کراچۍ ښار ته نږدې په یوه روغتون کې ساور کړی ده.
مولا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بوده، اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان داده. تقریبا حدود 2 سال و 4 ماه پیش.
د افغانستان ملي امنیت ادارې ویان دغه راز وویل چې د مولا عمر د مړینې په اړه دوی استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو او د دې ادارې رئیس مخکې هم څو ځلې دا مسله په ملي شورا کې راپورته کړې وه. د طالبانو ویاندویان چې تل له حملو سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي، تر اوسه د خپل مشر د مړینې د تایید یا ردولو په اړه څه نه دي ویلي. د پنجشیر یو شمیر خلکو پرون د خپلې ولایتي شورا د فعالیت په اړه شکایت وکړ. یو شمیر اعتراض کوونکو پرون د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د پنجشیر ولایتي شورا د خلکو د ستونزو په حل کې لټي کوي او خپل مسؤلیت نه ترسره کوي. د دې ولایت یو اوسیدونکی وایي
سوال د اساس جوړی کې اله وفاداری کې شورای ولایتي او سردان در سال گذشته سوالو هیڅ کار معصوم
لکه یو راځي چې ولایتي شورا لوړه کړي، تر اوسه د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره د دې کوم کار نه دی لیدل شوی. خود پنجشیر د ولایتي شورا غړو دا اعتراض رد کړ. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوی نشي کولی. کارتر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل که چیرې ایران له زوره کار واخلي، زموږ د پوځ د چټک غبرګون کړن لاره دا موقع راکوي چې د چټکې خپل ځواکونه په کار واچوو او له خپله قدرته کار واخلو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی رئیس جنرال مارټین ډیمسي هم وویل چې له ایران سره د شوې موافقې سره سره پوځي اقدام تر اوسه یو انتخاب دی. هغه وویل چې د ایران د لرې واټن ویشونکو توغندیو د پروګرام او په سیمه کې د ایران د نورو تخریبي فعالیتونو په ګډون په 5 مواردو کې دوی اندېښنې تر اوسه نه دي لرې شوې. شوی موافقه په دغو پنځو برخو کې زموږ اندېښنې نه دي لرې کړې. دغې موافقې زموږ پوځي انتخاب چې له روی نه دی بدل کړی. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې په غونډه کې دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو او د انرژۍ وزیرانو هم ګډون کړی و. د امریکا کانګرس د سپتمبر تر 18 د دې موافقې د څېړنې وخت لري او تر هغه وروسته به رای ورباندې اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر او د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه. بارزانی او شتاینمر پرون په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د ترکیې حکومت او د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی باید په خپلو کې د سولې لړۍ له سره پیل کړي، ځکه په ترکیه کې د ناکراریو پراختیا د افراطي ډلو په ګټه کار دی. د ترکیې پارلمان پرون د اپوزیسیون په وړاندیز په بیړنۍ غونډه کې د سوریا او عراق په خاوره کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر مرکزونو د ترکیې د حملو او د پی کی کی د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه بحث وکړ. په غونډه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر دې وړاندیز هم خبرې وشوه چې ویل وسلوالو ډلو سره د اړیکو په درلودلو تورن سیاستوال باید له مجازاتو خوندي پاتې نشي. روسیه د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین ان نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی. د الوتکه تیر کال د اوکراین په ختیځ کې راوغورځول شوه. د امنیت شورا یولسو غړو هیوادونو پرون د دې پریکړه لیک په ملاتړ رای ورکړه چې د مالیزیا د حکومت لخوا وړاندې شوی و. د امنیت شورا درې غړو هیوادونو چین، انګولا او وینزویلا په پرونۍ رایګیری کې له ګډون ډډه وکړه. په ترتیب شوی پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ شوی چې د دې پیښې په اړه له ځانګړو تحقیقاتو سره مرسته وکړي، کنه بندیزونه به ورباندې ولګول شي. د اوکراین ولسمشر پرون وویل چې د عدالت د تامین لپاره خپلې هڅې به جاري وساتي او د پیښې عاملین به مجازات کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ به هم دا خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست او د غرض ملي امنیت ادارې تایید کړ چې ملا عمر په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د سپینې ماڼۍ ویان هم وویل چې په دې اړه راپورونه ترلاسه کړي او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. د افغانستان په اړه پر ځینې نور موضوعاتو په راپورونو کې اورئ چې د نورستان د وانټ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومتي ځواکونو له تیرو څو میاشتو راهیسې پر مخ لاره تړلې او دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
وکیل نه نیولې تر ولسوالۍ مسؤولینو پورې ټول غلا او مافیایي سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي.
افغانستان د کاران شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خندونه هم ډیر شوي دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غرض ژوند په شیبو کې راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې په مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به کره راپورونه وي. دغه راز د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینې تایید کړه. د دې مخکې د جمهوري ریاست یو ویان ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته وویل چې ملا عمر په مرموز ډول په 2013 کال کې په پاکستان کې مړ شوی دی. د ملا عمر د مړینې خبر د ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پرون لکه څنګه چې مخکې مو ویل تایید کړل. دا به د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې پر روانو خبرو څه اغیز ولري؟ چارواکي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه ضد نقیض څرګندونې کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي به د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې سره وګوري. دا به د دواړو خواوو ترمنځ دوهم وار رسمي خبرې وي چې په دې هیواد کې د سولې پر ټینګښت تمرکز لري. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویاند حسیب صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا محمد عمر مرګ په افغان طالبانو کې اختلافونه زیات کړي دي.
اختلافات و جاه طلبی و قدرت طلبی بسیار زیاد در بین
په همدې دلیل د طالبانو په منځ کې اختلافونه زیات شوي وو او د جاه طلبی او قدرت طلبی فضا خوره شوی وو. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونامه مشر ویلی چې له پاکستانه د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو د خپلمنځي خبرو وخت را رسېدلی دی. د یوناما ویاند دومینیک میدلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي پیغام داسې ولوست: موږ دې ته پام کوو چې د ملا عمر د مړینې د خبر تایید له پاکستانه خپرېږي او دا مسله خپله پر دې ټینګار کوي چې د افغانانو ترمنځ د سولې د هر اړخیز بهیر وخت را رسېدلی دی. افغانان دا موقع لري چې زړه پاڼه واړوي او پر هغو شرایطو او امکاناتو غور وکړي چې اوس مهال ټول افغانانو ته په سوله کې د ژوند امکانات برابرولی شي. خو د واشنگټن په وودرو ویلسن مرکز کې د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایکل کوګلمن وایي چې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې حساس وخت کې خپور شو چې د افغانستان حکومت غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ شي. د کوګلمن په باور دا یو مرموز پرمختګ دی او په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې د خبر خپرېدل په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو ته زیان رسولی شي.
The Afghan government has now said that he's been dead for several years.
د افغانستان حکومت تایید کړ چې ملا محمد عمر څو کال مخکې مړ شوی دی. ولی دا خبر د سولې د مذاکرو تر پیل مخکې اعلان نشو. ولی تیر کال دا خبر اعلان نشو. ولی اوس دا خبره وشوه. په دې کې شک نشته چې د ملا عمر د مړینې خبر به طالبانو ته ډېرې ستونزې پیدا کړي. دا به په طالبانو کې د رهبرۍ د نشتوالي بحران رامنځته کړي چې حتی شایي ډېر خونړی وي چې د سولې له خبرو د طالبانو تمرکز اړولی شي. د افغانستان د ولسمشر له دفتره خپره شوې خبر پاڼه چې پرون یې د ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید کړ وایي چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمینه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده. په خبر پاڼه کې له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه سوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. خو د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو څارونکی مایک کوګلمن له دې سره مخالف دی او وایي چې د ملا عمر مړینه به د طالبانو د بېلابېلو ډلو ترمنځ کړکېچ او اختلاف لا زیات کړي.
Taliban now is going to be much more focused on their next leader than the
Google Manwai ز فکر کوم چې طالبان به اوس تر هرڅه زیات د خپل نوی مشر په ټاکلو غور کوي. د دوی تمرکز به د نوی مشر پر غوراوی وي او زه نه پوهیږم چې د افغانستان د حکومت تر دې لاندې وروسته به چې د طالبانو لوی رهبر نور نسته د سولې خبرې څنګه پر مخ وړاړي سي. کوګل منوای سره له دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر په پاکستان کې خپور شوی خو فکر نه کوي چې دا د کابل او اسلام آباد د حکومتونو ترمنځ د اړیکو پر څرنګوالي کوم ځانګړی اغیز وکړي.
و مردل چې ملا عمر په پاکستان کې مړ شوی دی او دا چې د هغه مړینه به د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ پر خبرو څه اغیز ولري په دې اړه مو د یو شمیر لویدیځو کارپوهانو نظرونه واوریدل. یوه بله منبع وایي چې ملا عمر دوه کاله مخکې په پاکستان کې مړ شوی دی او مړی هم افغانستان ته انتقال شوی او د زابل په دایچوپان ولسوالۍ کې خاورو ته سپارل شوی دی. ډیرو لویدیځو ورځپاڼو هم د ملا عمر د مړینې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی پرون د طالبانو د مشر د ملا عمر د مړینې په اړه وویل چې حکومت په اوس وخت کې د هغه د مړینې خبر نشي تاییدولی او په دې اړه څېړنه کوي. خو د ورځپاڼې په وینا کې د هغه د مړینه تایید شي د کارپوهانو په وینا دا به د هغه د ځای نیولو لپاره د طالبانو په مشرتابه کې سیالیو ته لاره پرانیزي. کریسچن ساینس مونیټور ورځپاڼه لیکي د طالبانو مشر ملا عمر له څه باندې یوې لسیزې په عام حضر کې نه دی راښکاره شوی خو د هغه د مړینې خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دوه ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو بل پړاو پیلېږي. کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه د ملا عمر د مړینې په اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي یوه پاکستاني امنیتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د هغه مړینه اوازه بللې او ویلي دي چې هدف یې د سولې د خبرو ګډوډول دي. یو لوړ پوړي چارواکي د سولې د خبرو په تایید ویلي چې دا خبرې بیا د مري په تفریحي ښارګوټي کې چې لومړی دورې ترسره شوې وې کیږي. د ورځپاڼې په وینا که ملا عمر مړ وي دا به د سولې پروسه پیچلې کړي ځکه چې په مړینې سره یې د دې ډلې یو داسې مشر له صحنې لرې کیږي چې تر اوسه یې ظاهرا دا ډله یو موټی ساتلی وه. ګلوب ان میل لیکي ګمان کیږي چې د ملا عمر مړینه به ښایي په دې اړه چې آیا د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره خبرې وشي او که جګړې ته دوام ورکړل شي طالبان په خپلو کې وویشي. د ورځپاڼې په وینا د جګړې ختمول د ولسمشر غنی لپاره یو لومړیتوب دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه د ملا عمر د مړینې په تاییدېدو سره د هغه د ځایناستې پر سر اختلافات ته په اشاره لیکلي چې له منطقي پلوه ملا اختر محمد منصور چې له اوږدې مودې رئیس د هغه مرستیال او همکار پاتې شوی ښایي د هغه ځای ونیسي. خو یو شمېر طالبان ویلي چې دوی د ملا عمر زوی یعقوب مشرتابه ته غوره ګڼي. د ورځپاڼې په وینا نوموړی چې شاوخوا 40 کاله عمر لري او نوی له مدرسې فارغ شوی دی، د وسلوالې مبارزې تجربه یا د جګړو تجربه نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په وروستیو ورځو کې یو شمېر کسانو چې د طالبانو له لیکو یې ځان جلا کړی ویلي چې ملا عمر مړ شوی او په زابل ولایت کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر د ویان مرستیال هم په خبري کنفرانس کې وویل چې دوی ته هم دغه راپورونه وررسېدلي او په دې اړه څېړنه کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي یو شمېر ډېرو پاکستاني خبري اژانسونو چې ډېر باوري نه دي هم په دې وروستیو کې ورته ادعاوې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د ملا عمر د مړینې اوازې په وروستیو کلونو کې څو ځلې خپرې شوې خو طالبانو هغه تل رد کړې دي. د طالبانو مشر ملا عمر په داسې وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې د هغه د په د هغه د ژوند په اړه ډیر شکونه راپورته شوي وو. دغه راز په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو وسلوالو هم ویلي وو چې که چیرې ملا عمر ژوندی وي نو دوی ته د یو ویډیو ور واستوي او په هغه کې ځان ثابته کړي چې دی تر اوسه ژوندی دی که نه، نو دا دوی به د اسلامي ډلې ته بیعت وکړي. په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې هم په دې وروستیو کې خپل حضور پیاوړی کړی. په تیره بیا د افغانستان په ختیځ کې په وروستیو کې یو شمېر عملیاتو ته مخه کړې ده. په دې اړه څو شېبې وروسته
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش ازتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د ازادۍ په څپو پروګرام کې نن بیا هم په افغانستان کې د سولې موضوع په تیره بیا د طالبانو د مشر ملا عمر لمړینې سره چې آیا سوله به مخته ولاړه شي او آیا د سولې روانې خبرې به بریالۍ شي، دا موضوع څېړل کیږي. خو د ملا عمر لمړینې سره د مړینې خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې یوه بله ډله د اسلامي دولت ډلې فعالیتونه هم په دې وروستیو کې زیات شوي دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې ممکن د اسلامي دولت ډلې د حضور په افغانستان کې جګړه لا پسې اوږده کړي. دوی دغه راز وایي چې ممکن که د سولې خبرې نتیجه هم ورکړي او یو شمېر طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای شي، یو شمېر نور به ممکن ښایي د داعش له ډلې سره یو ځای شي او د اسلامي دولت ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته بیعت وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د فعالیت له نظره یوه پیاوړې ډله نه ګڼي، خو وایي چې ګواښ موجود دی او باید په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. نورحال د اجمل تورمن په راپور کې
د افغانستان د ملي امنیت شورا د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې ونوي او بهرنۍ پدیده ګڼي او وایي چې د دغې ډلې په وړاندې مبارزه باید په سیمه ییزه او نړیواله کچه وي. د ملي امنیت د شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې داعش ډله نه پخوا په افغانستان کې پیاوړې وه او نه اوس پیاوړې ده، خو یو ګواښ دی چې باید په وړاندې نړیواله مبارزه وشي.
دغه ډله پخوا هم پیاوړې نه وه، اوس هم پیاوړې نه ده. په افغانستان کې دغه نوې پدیده ده، د نفوذ کوشش کوي، مګر تر اوسه پورې د دې د پیاوړتیا خبره نه شو کولی. خو خطر یې شته، ګواښ شته او د دغه ګواښ سره مقابله یوازې د افغانانو وظیفه نه ده، بلکې باید نړۍ برخه واخلي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له فعالیتونو څخه شاوخوا یو کال تیریږي. د چارو یو شمېر څېړونکو له دې وړاندې ویلي د دې ډلې د فعالیت هدف دا دی چې د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونو او روسیې ته ځان ورسوي. په تېرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش یو شمېر مهم کسان ووژل شول او ملي امنیت وایي چې د دې کسانو په وژلو سره د داعش ډلې فعالیتونه کمزوري شول. په افغانستان کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر ناراضي ډلګیو ورسره خپل بیعت اعلان کړی دی او له دوی سربېره یې یو شمېر بهرني جنګیالي هم تر څنګ ولاړ دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي په دې باور دي چې د طالبانو د یو شمېر ډلګیو بیعت له داعش سره د هیواد امنیتي وضعیت له جدي ګواښ سره مخ کولی شي. د مشرانو جرګې منشي نجیبې حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې داعش په افغانستان کې نه موجود، همدا طالبان ول چې یو بیرغ راټیټ او بل یې پورته کړ.
خود داعش در افغانستان وجود نداشت، متاسفانه نمی
خپل داعش په افغانستان کې نو لبد مرغه همدا طالبان چې په افغانستان کې و سپین بیرغ کښته او تورې پورته کړ. دوی غواړي په یو بل ډول خپل جنگ ته ادامه ورکړي چې زما په اند افغانستان ته به یو لوی ستونزه جوړ کړي.
مشکل بزرګ بر افغانستان خلخت کړ.
بل لور ته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي حکومت د دغې ډلې په وړاندې ناتوانه ګڼي او ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره وایي چې باید خلک یې تر څنګ ودرېږي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي شکیبا هاشمی:
حکومت هیڅ هم نسی کولای. د جګړې پالیسی د افغانستان په لاس کې نه ده، کوه نو حتما بریالی کېدو بل لار نسته غیر له دې چې د افغانستان خلک په خپل راټول سي او دوی ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
د چارو شمیر کارپوهان بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونه په افغاني ټولنه کې بریالي نه بولي او وایي دغه ډله نشي کولای چې په افغانستان کې شته دینی، ټولنیزو او فرهنګي ارزښتونو ته په پام سره خپل د فعالیت کړی پراخ کړی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له و بجو د ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شي. د نورستان د وان ټولس والی اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې حکومتي ځواکونو په مخ لاره تړلې او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دوی وایي چې له دې کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د ازادي رادیو سیمه ایز خبریال رحلان وری پر راپورټ کې.
د نورستان د وانت ولسوالۍ د وایګل او ارنس سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو پنځو میاشتو حکومتي ځواکونو یې په مخ لاره تړلې ده او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورونو ته خوراکي او نور اړین مواد انتقال کړي. دا هغه ولسوالۍ ده چې د روژې په لومړیو کې پرې برید وشو او وسلوالو طالبانو ونیوله. هغه وخت هم اکثرو خلکو ویل چې دوی د لارې بندېدو او د خوراکي شیانو د نشتوالي له امله پاڅون او پولیسوالۍ حملې تاړ شوې دي. د وایګل او ارنس کلی اوسیدونکو وای پنځه میاشتې کېږي چې په واند کې دولتي سرتیرو لاره تړلې ده او د لارې بندېدو له امله دوی ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د وایګل اوسیدونکو خان محمد وای د لارې بندېدو سره په سیمه کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه زیات لوړ شوي دي او هر سړی نشي کولای چې د خپل کورنۍ ژوندۍ ساتلو لپاره له دوکانونو خوراکي شیان واخلي.
سواری مسئولین پر ټول غلا او مافیایی سړی راټول شوي دي او په دې مظلوم ولس باندې ظلمونه شروع کړي دي. پنځوس کیلویی اوړه بورۍ اته زره کلدارو ته رسېدلی دی. د وټپور ولسوالۍ نه پاس په غرونو باندې اړی پنځه کیلو بوره څوارلس سوه کلدارو ته رسېدلی دی او چای غوړي نور خوراکه مواد داسې پیدا کېږي نه چې پیدا کېږي په غرونو باندې اړی
هغه وای هلته د پروتو چارواکو لخوا لاره دومره سخته تړل شوی چې د ناروغانو انتقال ته هم اجازه نه ورکوي.
او په کلینیکونو کې دوايي ختم دي، مریضان مړ کیږي، شپږ ساعته پښتو مزل دی او بل طرف ته ګرمي ده. د شیرې نه مړ شول حامله زنانه د زیږون په مرض پر مهال د دوايي نشتوالی د سړک تړل کېدو له امله مړ شول. اوس زموږ آواز غیر د خدای نه نه اوري. دا د خلک دی ټلیفون شوریا نه لري.
خان محمد وای ک چیرته حکومت د دې د پاره د لار تړلې وی چې په وسلوالو طالبانو فشار راوړي او هغوی له سیمې وتلو ته اړکوي، نو مهرباني دی وکړي او د هغوی خلاف دې عملیات پیل کړي. د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعید هم وایي چې د لارې تړل کېدو په وجه یې ولس ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. هغه وایي له ډېر وخت څخه یا د لاره د خلکو په مخ تړل شوي، دوی ته هم د ولس شکایتونه را رسېدلي او په خپل وخت یې د ولایت مقام او نورو مسؤلینو ته رسولي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته وویل چې د ستونزې د هوارولو په لټه کې دی او څومره چې زر کېدی شي لاره به د عامو خلکو په وړاندې پرانستل شي.
قومی مشران را وغواړو او د مشکل ته د پای ټکی کېږدو او دغه د لارې بندش مسله حل کړو، ځکه په دې باندې یقینا د دې په څنګ کې چې طالبانو ته اکمالاتي لاره پته کېږي خو ولې ولس هم ځورېږي. موږ کوشش کوو چې دغه مشکل ته یو معقول حل لاره وباسو.
د سیمې اوسیدونکي وایي د روژې په میاشت کې چې په یاد ولسوالۍ کې کومه جګړه وشوه او په نتیجه کې ولسوالۍ سقوط وکړ، د دواړو خواوو څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. یو لامل هم د ولس په وړاندې د لارو بندېدل او د خلکو پاسونو. دوی وایي که بیا هم خلک په تنګ شي نو په ورته کار به لاس پورې کړي.
د نورستان د وانټ ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واوریدل چې وایي له 15 میاشتو راهیسې د دوی لاره امنیتي ځواکونو پر مخ تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې په دې لاره خوراکي مواد او نور اړین مواد انتقال کړي. افغان صنعتکاران هم ورته شکایت کوي چې ستونزو ته سمه پاملرنه نه کیږي او په ځینو برخو کې د کار په وړاندې حتی خنډونه هم ډېر شوي دي. په اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
په داس حال کې چې د ملي وحدت حکومت اقتصادي ستونزو ته د حل لار موندنې ژمنې کړې دي، د هیواد یو شمېر صنعتکاران وایي د وخت په تیریدو سره یې کارونه کمزوري شوي دي. دوی وایي د حکومت ژمنو یې یوازې هیلې راژوندې کړې خو په عمل کې څه نه دي شوي. په ننګرهار کې د تیلو او صابون جوړونې فابریکې مسؤول محمد قاسم یوسفی ازادي راډیو ته وویل له پخوا امنیتي ستونزې ډېرې شوي او د برېښنا، ځمکو او په ځینو نورو برخو کې د ستونزو کمېدو ته کار نه دی شوی.
تنها توقع امید زیات ورکول کېږي دولت د خانه دغه توقع زمونږ زیاته شوې ده خو عملا تر اوسه پورې په دې کموالي کې څه تاثیر نه دی راغلی چې دغه ستونزې حل شي. او یوازې توقع پیدا شوې ده چې کله کله د دولت په خپله رئیس جمهور په شمول باندې دا وعده ورکوي چې دغه ستونزې حلوو.
افغانستان کلی وی خو اوس هم د ضرورت وړ ډېر مواد له ګاونډیو او بهرنیو هیوادونو واردوي. له بلې خوا توانېدلی چې د ټولو ستونزو سره د خوراک بېلابېل مواد، پلاستیکي سامان آلات، غیر الکولي مشروبات او په لسګونو نور مواد د هیواد دننه تولید کړي. په همدې حال کې ځینې افغان صنعتکاران شکایت کوي چې لا هم د بهره ډېر هغه مواد رواردېږي چې دوی په افغانستان کې تولیدوي. د کوثر پایپ مسؤول محمد یعقوب وایي په یوه ورځ کې تر 150 ټنو پایپونه تولیدولی شي، خو دا چې د داخلي دغو خرڅلاو کم دی دوی په کارې بد اغېزه کړې ده.
شل کاله کېږي چې په پاکستان کې مالته کار کوي، په دې وخت کې ډېر سرمایه ګذاري کوي، هلته مناسب شهرت لرو، ډېر زیات مارکیټ هم لرو. دا یو کال کېږي چې خپل ماشینري دلته شفټ کړی ده. فعلا موږ د څلورویشت ساعتو کې 15 ټنه ایله پروډکشن وکړي، خو دا چې اوس مارکیټ نشته، مارکیټ دلته ضعیف دی، پروشات زموږ کم دی.
دا په داسې حال کې ده چې د احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره د صنعتکارانو دا ستونزې تاییدوي او وایي چې په تېر کې د حل کولو لپاره سمه پاملرنه نه ده شوې. د دغه ادارې نوی رئیس قربان حقجو د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دې لپاره چې د صنعتکارانو ستونزې ځانګړې شي یوه ملي پالیسي جوړوي او پرې بنګدي چې په هیواد کې کومه پانګونه ناکامه شي.
پولای کومکی
مردم ما را تنبل سخته
د مرستو پیسو زمو خلک تنبل کړي دي موږ عادت کړي چې پیسې ولګو او غټه غټه خبرې وکړو خو دا مهر ده چې صنعت هیڅ پاملرنه نه ده شوی موږ باید د ستونزې د حل اقدام وکړو داسې چې تر هغه آرام نه کینو چې د صنعتکارانو یوې وستون زحل نه کړو او یاده چې د ډار جواب تر لاسه نه کړو
جواب قناعت بخش ازشان نگیریم
هغه وایي چې د مالیه فساد امنیت برښنا او زیربنایي کارونو په برخه کې تر ټولو ډیر شکایتونه دي چې دوی به پرې کار وکړي لایوې خو د صنعتکارانو شکایتونه او لبلې خو د ژمنو لپاره ژمنې داسې محل کیږي چې ویل کیږي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په هیواد کې د پانګونې کچه 30% کمه شوې ده افغان کارپوهان وایي حکومت باید په هیواد کې د کارموندنې اقتصادي پرمختګ او بسیا کېدو لپاره د صنعتکارانو ستونزې کمې ونه نیسي او په کار ده چې اوس مهال هغو ته ډیر پام وکړي
د افغان صنعتکارانو د ستونزو په باب مو واورېدل په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي او وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د سوریې بحران ته نړیوالو سم پام نه دی کړی او د سوریې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې په اړه له راپورونو خبره ده او ګمان کوي چې هغه به انکاره راپورونه وي د افغانستان جمهوري ریاست پرون د طالبانو د مشر ملا عمر مړینه تایید کړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان ازادي راډیو ته دغه راز وویل چې په ملا عمر په 2013 کال کې په مرموز ډول په پاکستان کې مړ شوی دی د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون ټینګار وکړ چې له ایران سره اټومي موافقه د التیا په وخت کې د امریکا د پوځي اقدام مخنیوي نشي کولای د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مرو د عراق د کردستان د حکومت مشر مسعود بارزانی پرون د سولې د هڅو د جاري ساتلو موافقه وکړه روسیې پرون د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د ماليزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط عاملین نړیوالې محکمې ته راجع کولای شوی ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه هم اوریدل شي د ازادي رادیو خبرونه کې غواړي د انټرنیټ لاري واوري هم په د انټرنیټ لاري مو هم صافه او وازي اوریدل شي په تمو د ازادي رادیو ټکی اورک وړاندې 219 پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د اساسي او بشري حقوقو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون پرون په نیویارک کې امنیت شورا ته وویل چې د سوریې بحران د نړیوالو د اختلاف او ناکامۍ شرمناک مثال دی بان کې مون پر دې مایوس څرګند کړ چې د سوریې د بحران د حل لپاره د امنیت شورا پریکړې لیکونه نه دي عملي شوې بان کې مون وویل په سوریې کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري مصیبت دی جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون وویل چې په سوریا کې وضعیت د زغم او منلو وړ نه دی بان کی مون د امنیت شورا غونډې ته وویل چې د سوریې د بحران د حل لپاره د هڅو ځنډول غیر اخلاقي او غیر مسؤلانه کار دی
While ending the bloodshed remains primarily the responsibility of the Syrian parties
بان کی مون وایي په سوریه کې د روان خونړي بحران حل د دې هیواد د ټولو خواو په ځانګړي ډول د ولسمشر بشار الاسد اساسي مسؤلیت دی نړیوال او د سیمې هیوادونه هم د اور د لمبو د سړولو لپاره ډیر کار کولای شي د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون د امنیت شورا ته په همدې غونډه کې وویل چې تر ټولو مهم کار د سوریه خلکو ته د امنیت ټینګول دی او تر هغه وروسته باید په دې هیواد کې پر سیاسي او قانوني اصلاحاتو کار وشي
I now intend to invite therefore Syrians to parallel simultaneous thematic discussion
زه د سوریه خلک رابولم چې په هم زمانو او اغیزمنو کاري ډلو وویشل شي او د جنیوا کنوانسیون باید عملی شي او دغه کنوانسیون د عملی کولو لپاره هڅې باید چټک شي سټیفن د مستورا زیاته کړ چې په سوریه کې باید د تروریزم په وړاندې پر مبارزه غور وشي او اوربند اعلان شي د مستورا په سوریه کې د قانوني او ټولنیزو ادارو د پیاوړي کولو لپاره پر کار کولو ټینګار وکړ د ملګرو ملتونو عمومي منشي پرون په نیویارک کې د امنیت شورا ته په دې غونډه کې پر دې مایوسي څرګنده کړه چې د سوریه د بحران حل لپاره د امنیت شورا پریکړه لیکونه نه دي عملي شوي بان کی مون وویل چې په سوریه کې روان وضعیت د نړۍ تر ټولو ستر بشري بحران دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمنوال د هلمن ولایت ګرمسیر له ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکي، زما په نظر د ملا عمر مړینه به طالبان په څو ډلو ویشي او د سولې خبرې به په ټپه ودرېږي. عبدالاحد له هلمن ولایت څخه بیا لیکي چې ملا عمر د مړینې خبر خوش اوازې دي، دا په حقیقت کې سولې ته خنډ جوړول دي. جمشید کاکړ بیا له کندهاره لیکلي، که چیرې د ملا عمر مرگ حقیقت وی روح د خاد وی هغه افغانستان له تجزیه څخه وساته. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیماته سوا اتل شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته راستولي وو. له تاسو ټولو مننه، پیغامونه ډېر زیاتې مګ هرومرو په پروګرامونو کې ترې کار اخلو، یعنی تاسو ته خبرو. او اوس هم نور د راپورونو سلسله پای ته رسیږي. دوه اونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. سید کمال شریف یم. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. تاسو د ازادي رادیو دا او نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 9 ماده پاړه چې تعذیب سوی یا زبرول سوی شخص د حقوقو په اړه بحث کوي خبري کوو. دا چې د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب په اړه سوول سوی د خبرونې لملمه څخه به واورو. د خبرونې ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګ مرستیاله مریم زرمتی ده. مېرمن زرمتی د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې د تعذیب زبرول په اړه سوول سوی دي.
لکه څنګه چې موږ تاسو په یو په 9 ماده د اساسي قانون کې لیکل شوی دی، چې د انسان تعذیب منع دی. هیڅ څوک نشي کولای چې لبل شخص څخه حتی د حقایقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقیب نیول یا توقیف لاندې وي او یا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذیب لپاره اقدام وکړي یا یې د تعذیب امر ورکړي. د انساني کرامت مخالف جزا ټاکنې منع دي. هیڅ څوک نسي کولای، یعنی د انسان تعذیب منع ده په ټولنه کې، چون انسان انساني کرامت لرونکی ده یا اشرف المخلوقات ده. هیڅ څوک نسي کولای، په هیڅ وجه نسي کولای، د هیڅ شي لپاره نسي کولای چې انسان تعذیب کړي، یا تعذیب کولو ته مجبور کړي او یا هم د تعذیب کولو امر ورکړي. حتی که هغه کس تر تعقیب لاندې وي، په توقیف کې وي او یا هم په جزا محکوبی، یعنی په درې حالتو کې که یو څوک مزنون وي، که یو څوک تر توقیف لاندې وي، او که یو څوک مثلا جزا هم هغه ته حکم ورکړل شوی، بیا هم څوک نسي کولای چې هغه تعذیب کړي، یعنی دغه جسم ته څوک نسي کولای چې صدمه ورسوي او یا هم دغه د تعذیب امر ورکړي. د دې لپاره ویل دي چې حتی د انساني کرامت مخالف جزاګانې ټاکل منع دي. یعنی په ټولنه کې لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې قانون د ټولنې په ټولنه کې د نظم د راوړلو لپاره یو سیستم دی، یو جوړ سوی د دې لپاره داسې په ټولنه کې نظم جوړ کړي او د انسانانو اړیکې تنظیم کړي، خو بیا هم د همدې قانون په اساس باندې هم په ټولنه کې د داسې جزاګانو تطبیقول چې هغه د انسان د کرامت سره په مغایرت کې وي، داسې جزاګانې نامنونکي دي او امکان نه لري چې په ټولنه کې هغه جزا ترسره سي. نو د دې لپاره تعذیب په هر حالت کې، که څه په کورنۍ کې وي، که څه په اداري مراجعو کې وي، که څه په عدلي او قضایي نظام کې وي، که څه په ټولنه کې مثلا د ماشومانو سره په برخورد کې، په تعلیمي نظام کې وي، تعذیب منع ده. یعنی هیڅ څوک دا حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم هغه په دې باندې ورټي چې تا دا کار غلط کړی ده، یا ځان ته دا اجازه ورکړي چې دغه د تعذیب سبب سي. مثلا موږ تاسو په ټولنه کې د دې مسایلو شاهد یو. د موږ تاسو په تعلیمي سیستم کې تر ډېرې مودې پورې په ښوونځي کې به ښوونکی د لرګي سره ګرځېدو، یا همیشه همدا فرهنګ و چې په ښوونځي کې هغه ښوونکی چې د سره لرګی نه وي شاګرد به دیغه نه بیریده او یا به همیشه داسې یو فضا به جوړه کړی چې باید یو کس وبیریږي. د دې په ځای باندې چې هغه فضا دوستانه فضا جوړه کړي، هغه فضا تعلیمي فضا جوړه کړي، انسانانو شخصیتونه او اخلاق او کرکټر رشد پکې وکړي، برخلاف هغه به داسې نظام جوړ کړی و چې هلته به ماشومان بیریدل او حتی د خپل ښوونکي سره به خبرې نه سوی کړی، خپل ستونزې به ورسره حل کولی نه سوی. که به لس دقیقې ناوخته راغی، هغه به له وهلو ټکولو سره مخامخ کېدل. حالانکه چې د انسان د کرامت، چې انسان اشرف المخلوقات دی، هغه د کرامت سره په ټکر کې یو عمل ده چې اساسي قانون د قوانینو مور ده. دلته ویلي دي چې تعذیب په هر حالت کې د انسان تعذیب کول ممنوع دي، حتی په هغه وخت کې چې د تاسې هدف د حقایقو کشف کول وي، که هغه هم له داسې کس نه وي چې هغه یا مظنون یې یا تر توقیف لاندې وي او یا هم مجرم یې، په داسې یو حالت کې هم تاسې نسوی کولی چې یو څوک تعذیب کوي، نو په عادي حالتو کې خو هیڅ څوک حق نه لري چې بل کس تعذیب کړي او یا هم د هغه د تعذیب کولو امر ورکړي او یا هم هغه ته داسې جزا تعین کړي چې هغه د انساني کرامت په خلاف باندې واوسیږي.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې تعذیب خپله یو جرم دی، هغه څوک چې یو بل شخص تعذیب او یا ځوروي، د هغه لپاره په قانون کې څه جزا ټاکل شوې ده؟
د افغانستان د موجوده قوانینو په اساس باندې، مخصوصا د جزا د قانون په اساس باندې، نور د موجوده قوانینو په اساس باندې، که یو کس د دې سبب کیږي چې د بل کس د تعذیب سبب سي او یا هم دا ثابته سي چې هغه کس تعذیب کړی ده، جزا قانون دغه لپاره مشخص جزاګانې لري. حتی په عسکري قوانینو کې دغه لپاره دند نه ګوښه کول، قصیره حبس، دا مسایل ورته پیشبیني سوي دي. دا موضوع ثابته کیږي چې یو کس سلطه تعذیب سوی ده، یعنی هغه تعذیب کوونکی یا تعذیب کوونکی له جزا نه دی لرې پاتې کېدای نسي، یعنی قانون په اساس باندې دا جرم ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګو باندې بس کړو.
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر مناوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست. میرمن زرمتی، یو تعذیب سوی آزاد سوی شخص څنګه کولای شي چې له اړوندو ادارو سره خپل شکایت ثبت کړي؟
لومړی خود داسې هغه اقرارونه چې د تعذیب تر لاندې اخیستل کیږي، هغه په قانوني بڼه هیڅ جواز نه لري، یا د محکمې لپاره د منلو وړ نه دی. دوی په لومړی قدم کې کولای شي چې په محکمه کې خپل اعتراض وکړي او دوی ووایي چې موږ باندې دا اقرار په زور او په جبر اخیستل سوی ده. دوم که مثلا د اقرار نه وي، خو په نورو ارګانو کې د تعذیب سره مخامخ کېږي، دوی کولای شي چې هلته داسې ارګانو ته دوی مراجعه وکړي چې وکولای شي د دوی غږ پورته کړي، یا هم په سرنوالی ته مراجعه وکړي، یا هم د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نظارت او بررسي برخې ته مراجعه وکړي، او یا هم خپل غږ په عامه رسانو کې پورته کړي او خلک دې ته وهڅوي چې دوی سره باید داسې برخورد ونیسي، او یا هم په ټولنه کې د تعذیب کوونکو هغه کسان چې تعذیب عملي کوي د هغو د دې عمل مخنیوی وسي او وکولی شي دوی د خپل حق نه دفاع وکړي.
ډېره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه، ستاسو په اند د تعذیب اثرات به په ټولنه باندې څه وي؟
چون انسان هم فزیکی لحاظ هم په رواني لحاظ باندې د تعذیب په اساس باندې کېدای شي چې صدمه وویني، نو د دې لپاره ښه تاثیرات نه لري، ځکه هغه جزاګانې چې د انسان د انساني کرامت خلاف واقع کېږي په ټولنه کې په انسانانو باندې تحمیلېږي. نو که چېرته داسې یو کار کېږي د انسان شخصیتي لحاظ باندې شخصیت ماتیږي او دغه روحي حالت خرابېږي، نو تویدې دی به نور یو نارمل شخص نه وي په ټولنه کې. سدی وکولی شي بارام اعصاب باندې په ټولنه کې ژوند کې دغه نه بغیر په فزیکی لحاظ باندې که دوی سره کوم ستونزه پیدا کیږي نو دوی جسمی لحاظ هم صدمه ویني او بر علاوه دغه له اخلاقي لحاظ په ټولنه کې که چیرته دوامداره تازه په ټولنه کې موجود وي او دا یو فرهنګ وګرځي نو کېدای شي د ټولنې مقاومت له دې موضوعاتو سره ډیر زیات لوړ ولر شي او هیڅ وخت ښه تاثیر پرې نه ږدي. د دې لپاره چې په ټولنه کې بعضې مسایل مثبت تاثیرات ولري باید همیشه عملي نه سي او تعذیب طبیعي خبره داسې قانون ویلي دي په خپله شرعي قوانینو کې موجود داسې دي د کرامت د خلاف حتی مجازات امکان نه لري چې یو کس ته یې ورکړي. نو د دې لپاره تعذیب مثبتې پایلې په ټولنه کې نه لري، بدبختانه منفي پایلې لري او لیغر له جملې نه یوه منفي پایله یې همدا ده چې په ټولنه به خشنه وي او همیشه به تاوتریخوالی په کورنیو کې موجود وي، په ادارو کې به تاوتریخوالی موجود وي، د انسانانو روابط به ضعیف وي او اخلاقي مسایل چې انسانان وکولی شي یو له بل سره په دوستانه او په ښه شکل بندیزونو کې دا موضوعات سطح یې راټیټیږي او بالاخره انسانان د تحمل پذیري قوه له لاسه ورکوي او نسي کولی شي په ټولنه کې ښه ژوند سره وي.
ډیره مننه. قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسید. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یو شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، د لرې وشنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوي، د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره دا سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کېږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کېږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پرکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځای خایسته چمنونه او خایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,023 متر مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یو شنه غونډې ده چې شاوخوا ترې لوی ونې را چاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانې په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژخ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپېدله چې ماشومانو ته به چیزونه پکې لیکل کېدل. وخت زه هم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرای کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. لانه موري مو پختل چې ولی ورته زرنگار پارک وای هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او دغه اتاق زرنگار نومي په دې پارک کې خود اتاق زرنگار د دې لپاره ورته وی چې د چت ټول تلاکاری و او کلی نقشونه پکې شي او زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنگار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډیر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنگار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلي دي، لیکن دا خره هم معلومه نه شوه چې دوی غده و کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنگار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
په شایي زمانه کې اماتورانو یا کلکشن اماتورانو یا شوقیانو به د خپل مالونه دا د کلکشن مالونه به راوړل او یو بل سره به تکمیلول ورکول به تبادله کول به دلته خیر د دېنه نور هم ډېرې تفریحي لوبې او ساتیری به کېدلې. د حکومت رسمي اعلامې به هم له دې ځایه نشرېدلې پخوا چې رسانۍ نه وې. په زمن کې ټول سیاسي حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکار د دې پارک په پسندو کې حتما منعکس شوي دي. دې ځای نه ښکاره شوي دي، اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغان هم د توجه وړ و، ځکه امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه و چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله نا کله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کاوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښار ولای د سمسورتیا ریاست مرستیال دی، وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تېرو دورونو کې یو شمېر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوي دي.
اوس په اثر د اوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بام، اتلس منظره تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاج عبدالرحمن مسجد چې طالبانو په وخت کې ورته د 340 جوړې به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاج عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عبادات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد د مقبرې په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځ دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان،
نه بیمس خیره نه ده پاکول،
نه ایدان دست ده
خواه
تیگه ده ده خواری دیده ده افغانستان ده مرمر رو خام شده خواهی
نه
مرمر ده نرم رو خام ده
خواه نه ما بیل شکبه ده بانیو ده او اشتو که ده خودیر مهم ساره ده چلک پاک شده نو هم دست خیره دیگه نه
او سلیتی پتا جنگونه که چراغه لیول دلتا طول تشنکلی و
ده. امیر مقبره ودانه تا مخامخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبدات و در ریاست کارکون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادیده او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادیدی چه لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما می‌بینید این محل
دا چې امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیرو مهمو ملمنو سره لیدنی کولی، نو له همدی عملی خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخی آبادات ریاست موجود دی، او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړه شوې ده. دا د امیر د خپل ځای و.
خوش دوست امیر جکتاب ما را دفن کړ.
د پارک دننه هر خوښنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندرچی پیدا کړو، مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډریورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی تر اوسه پورې چې مامورین راووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس وضعیت ښه دی، وخت لغوندې خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کښېني، والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ، لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي.
او خلک وځي وروره مونځ پنځه وخته مونځ کوي، او دغه د ښاروالۍ مامورین هم ټول دغه جامع ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پوړونو کې جوړه شوې او د اووه پنځوس مترو په لوړوالي، دوه څلي، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالي ځوابوي.
د سلینا هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیو، د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلو کال را پدخه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنډ فرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. کچېری امن راشي نو بیا به په هر خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساکی نندی په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندی پپیال کے جوہر ناشتا، پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا، پتر خوبو کی بویدا کوسر نشتا، ہائے ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا، ساکی نندے پپیال کے جوہر ناشتا، mapani ne ne mapasa sa sa mapani ne ne mapasa sa sa mare mare sa ne dadani sa mare mare sa ne dadani sa sasani ne baba mama re sasani ne sa sasare re mama papali ne dadani ne sa ne dadani ne sa ne dadani ne sa sa چتو بے پتواف کی ماتولا، چتو بے پتواف کی ماتولا، ہے دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، دہغے انگاری ساس کی شرر ناشتا، پتر خوبو کی بیدا کوسر نشتا،
پتر خوبو کی بویدا کوثر نشتا ہے ساکینندے پپیالہ کے جوہر ناشتا ساکینندے پپیالہ کے جوہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی ددنی نسا مرے مرے سانی ددنی نسا سسنی نی پپ مم رے سسنی نسا سسرے رے مم پپ نی ددنی نسا نی ددنی نسا نی ددنی نسا سا कमस्ति वा कहस्ति द्वाला प्रदिश्वे कमस्ति वा कहस्ति द्वाला प्रदिश्वे है द प्रदियो प अंगण के अख्तर नाश्ता पतर खोबो के वैद कोसर निष्ठा है साकी नंदे पप्याल के जोहर नाश्ता साकी नंदे پپیال کے جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا سا سا